افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني څرګندونې به واوري چې تهران ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر سره تر کتنې وروسته یې کړي او ویلي چې امریکا غواړي په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی او دوی باید دغه کمپاین مخه ونیسي. پاکستان د راتلونکي اونۍ له پیله د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. د امریکا په وزوي وي بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې په یوه ورځ د ښار کې 214 وشوې او درې مې هغې مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونه د دغو ماینونو د ایښودو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین په بشپړ ډول شنډ کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر او دغه راز کارکوونکي په نخښه کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه انس نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشرې مانی وایي د باختر گنجینی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنۍ وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. په اعلامیه کې ویل شوي باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوې خوندي پاتې شوې ده. ارګ ویلي دغه قیمتي گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت ده او بل هېواد د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هېواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت د میراثونو ګڼل کیږي. پرون د هرات کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شول. پیښه مازدیګر مهال د یو سراچه ډوله موټر او د یو بس ترمنځ د ټکر له کبله وشوه. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل په مړو شوو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي.
در پای یک رویداد ترافیکی که در مسیر شورای
تهران کندهار ترمنز پر لوی لار په ادرسکن سیمه کې ترافیکی پیښه سوي چې نه تنه پکې مرستې وي او دوه نور ټپيان دي. د پیښې د قربانیانو هویت په سیمه کې تثبیت شوی او کورونو ته سپارل شوی.
په دې بشان تسکین داده شو.
لدی یو ورځ وړاندې هم په همدې سیمه کې د ترافیکي پیښو لپاره یو تن مړاو شپږ نور ټپيان شول. دغه سی پیښو ترافیکي پیښو لامل د لارو خرابواله یا د غرض د چلوونکو بې احتیاطي خودل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د راتلونکو اونۍ لپاره د کووېډ 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. له کورونا او باسره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه د اعلان وکړ او ویل لومړی ګام کې به د واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 دوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکي یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو دا مرسته د پیکینګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشي ویلي هیله لري چې چین به 1 میلیون دوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. په پاکستان کې پرون چهارشنبه د کورونا 1539 مثبت پیښې ثبت شوې او په همدې ورځې له امله د 4 مړینو راپور ورکړل شو. تر اوسه له 15 000 زیات پاکستانیان په کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 12,500 کسان هم مړه شوي دي. د امریکا په وزوی وی بی 25 ډول بم غورځون کې الوتکې د قدرت په یوه ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. د پورسته یو میاشت کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بی 25 الوتکې د اټومي وسلو د لیک ډول تیالري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې ویلي د دوی بی 25 الوتکې د لوزیانا له پوزي مرکز الوتنه کړې وه او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته په دې اډکه کې ناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال کې د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلي ک ایران په دغه تړون کې پر شوی ژمنو ودرېږي متحده ایالات به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو یوه داسې ډله پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل دغه هکران له 2014 میلادي کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتې دي. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط کړي دي. ویل شوي چې په دې تړاو د اروپایي ټولنې د عدلي نظام نړیوالو پولیسو او جرمني کې د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا څېړنې شوي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي. خبرونه ملازدی رادو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادو ټکی اورګ یا ازادي رادو ټکی ګام وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخاني ویلي چې د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. شیخانی دا څرګندونه وروسته تر دې وکړي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی سره په تهران کې انکتلې دي. د افغان ولسمشر د وروستي اقدام په باب هم واوري چې ځینې سرچینې وایي تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي چې د پولو د کمپاین مسؤلیت ورلغاړي او د اخراج حکم ورکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
لاسی کارونه یاد خزو د حق وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل.
مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسله هغه چې په واشنگټن کې نوی اداره د جو بایدن اداره واک تر رسیدلې د افغانستان په اړه په پالیسۍ کې یو شمېر امریکایي چارواکي د بدلون خبره کوي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې د خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي ویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ لخوا شوی ځان خپو کړو او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتی کار ته چې سر تر سوي ادامه ورکړي
خاغلی بلنکن ویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهوم خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د مخکنی ټرمپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې واشنګټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکړ دغه تړون لمخې به د نور مسایلو ترڅنګ تر مې میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو یې لکه د 2020 کال له سپتمبر د 12 تروریستي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي دغه تړون لمخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی د شوی تړون پر اساس د غراز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم روسه تر هغه زمينه برابر شو چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15,000 زیات بندیان لخپل زندانونو آزاد کړل تیر کال دوړ لوري له نږدې 3 میاشتو توندو بحثونو وروسته وتوانیدل چې د سولې د خبرو پر کرنلارې سلا وکړي د دوړ لورو مرکچیانو بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې رواني جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی خو هغه ډیر ټکنۍ مختزی او په څو وروستیو ورځو کې تقریبا پټه پدې د لیکاري د افغانستان حکومت طالبان تورن کړی چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري د افغانستان ملک چی پلاوی وغړی نادر نادری وړ مورزو ویل چې په 9 ورځو کې چې نن یو لسمه ده طالبان ور سره خبرو ته نه دی ناست هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې وکړي خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې او ویل دي چې دوه لوري سره په تماس کې دي په عین حال کې په قطر کې طالبانو د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم دی او پلاوی په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی ایراني رسنیو د دې هیواد ملي امنیت شورا د مشر علي شمخاني له قوله چې د طالبانو له پلاوی سره کتلی خبر ورکړي چې ویل دي د امریکا ستراتیژي دا د چ په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي رسنیو د غرض د طالبانو د پلاوی له قوله هم ویل چې دوی هم د ته تیار دي چې د امریکا پر ضد جګړه مخته یوسي نور به د احمد شبر پر پورت کوورو
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشانو سره په تهران کې ولیدل او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅه کوي اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅه کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي پوراپور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده او غواړي چې د بیلابیل او افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او ویني وبهیشي شمخاني زیاتوي چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بے ثباتی او ناامنۍ تورن کړي تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دیاړه سندې ویلي واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او د دې تړون لمخې د خپل پوځانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 تر کم کړی دی چې ټاکل شوی دی د میتر میاشتې خپل ټول پوځان له افغانستان وباسي د همدې تړون لمخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي چې د تیر کال په دریو ورستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تر سره عمل موافقې ته ورسېدل او دا خبرې له 2 وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وای چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي اسوسییټډ پریس اژانس د مولا برادر دا خبره راخیستل چې وای امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون تشمنه نه ده مولا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدور ده جګړه وکړي بل لورته د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښېدي او سفرونه یې پیل کړی دي د ملي امنیت شوراویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنوی ته استولې دی پرته لیدي چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوی وویل دا سفر دا معنی لري چې طالبان مذاکرات او سولې ته ژمن نه دي دوی ته د جګړې وشتېدل او د افغانانو د وشلو دوام هیڅ ارزښت نه لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې سهار 8:15 دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل کې تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی دی. ارګ مطبوعاتي مسولین وای د محمد محمدی په نوم د یونیسف د دغه چارواکي د اخراج یو لامل په چارو کې نشفافیت او ولسمشر ته د هغه بې اعتنایي و. یونیسف تر بیگانه وخت پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. نور به د اسدالله لودین پر پورت کې وورو.
د ولسمشر ویان د واخان مینپال پرون مازدیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلی چې ولسمشر تر چلر وشتو ساتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤل محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی دی. مینپال د محمدی د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بې اعتنایي یاد کړی دی. د ارګ به بلې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل د یونیسف همدې مسؤل او ولسمشر د کوویډ 19 ناروغي په اړه یو جنجالي بحث درلود چې پایله کې همدا لفظي مشاجره رامنځته شوه. د دغه سرچینې په باور ولسمشر د یونیسف له همدې مسؤل د کوویډ 19 ناروغي په برخه کې د لګول شویو پیسو حساب کتاب غوښته، خو دې کس ځان تیر ایسته. د سرچینې په وینا هغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته چې نړیوال ټولنې د یونیسف لارې له کوویډ 19 ناروغي سره د مبارزې په هدف کړی دی. سرچینه زیاتوي یونیسف یوازې 22 میلیونه ډالر د کوویډ 19 ناروغي په اړه د عامه پوهاوي پر پروګرامونو لګولي او ادعا کوي چې د شفافیت په اړه یې ډاډ نشته. د ارګ دا سرچینه وایي یونیسف په ننګرهار کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د لاسمینځلو صابون په خلکو ویشلی او دوی ادعا کوي چې د صابون کیفیت او پرې شوی لګښت هم تر پوښتنې لاندې دی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو کابل کې د یونیسف د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو کوم مسؤل خبرو ته حاضر نه شو. د ارګ کومې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یونیسف په یوه مکتوب کې له ولسمشر نه په دې تړاو بخښنه غوښتې. په افغانستان کې له کورونا او با سره د مبارزې لپاره پر ځینو چارواکو داسې تورونه پوره شوي چې د برخه کې مرسته شوی یو اندازه پیسې شخصي جیبونو ته اچولي. په ظاهره د همدې او یو شمیر نورو تورونو له کبله سږ کال د دغه وزارت دوه وزیران فیروز الدین فیروز او احمد جواد عثماني هم له دندې لرې شول. څو میاشتې مخکې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د عام روغتیا د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د دغه وزارت نه برحاله او پخواني چارواکي د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغو چارواکو کې د وزارت څلور پخواني او برحاله مرستیالان شامل وو، خو د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون یو شمېر دې کسانو پر ځان لګول شوي تورونه بے اساسه بللي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې سهار 8:19 کېدونکو دی. اوس به هم نفرې به ظاهر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو پاڼې اړولي او د مهمو مطالبو غټکی اوروي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونه د پینټاګون لخوا کیږي. د لیکوال په خبره تم د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا ورزوي. ډونالد ترامپ د خپل کاري مودې په وروستي ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 تر ټیټ کړ. وال سټریټ ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ترامپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یو ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپله نظر یا مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمیر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ رسمنې بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې د دیموکراسي ښکلا په دې کې ده چې له خپل مخالفینو سره کار وکړای شي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې ترڅنګ پر لپسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریښې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یوه قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبي کوریا، جرمني او کویت. واشنگتن پوسټ د رویا رحمانی د لیک دا ټکی راپورته کړی چې وایي د امریکا متحده ایالات باید جدي پریکړه وکړي او د پرلپسې تاوتریخوالي او د تیر کال له توافق څخه د سرغړونې په برخه کې طالبان ځواب ویونکي وګڼي او له بلې خوا دې له افغانستان سره پر خپل مشارکت ژمن پاتې شي. دا مطلب په وروستۍ برخه کې راغلی چې افغانستان هم باید د خپلو وګړو لپاره د ښې راتلونکي جوړولو په برخه کې جدي پریکړه وکړي.
مخکمو د امریکا د بهرنوی چارو د نوی وزیر انټونی بلینکن څرګندونه واوریده چې ویلې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي میخیل زاد نه غوښتي دي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. د غلاز مهم واوریدل چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخاني چې په تهران کې د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلي، ویلي چې د امریکا پالیسی انداده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم په کابل کې د سولې په تړاو یو لړ څرګندونې وکړې. هغه وویل چې له خپل اړخه د سولې لپاره ډیر څه کړي دي او له طالبانو هم غواړي چې باید د سولې خبرو ته جدي ادامه ورکړي. خو په عین حال کې ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې هغه سفر چې ملا عبدالغنی برادر تهران ته کړی دی د دې شورا سره په مشوره کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي اوربند د ټولو خلکو غوښتنه ده او د سولې په بهیر کې له نړیوال ملاتړ نه برخمن دی. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ښځو شبکې لوري په یو جوړه شوې ناسته کې وویل چې اوربند د سولې په معنا نه، بلکې د دایمي سولې لپاره د دواړو خواوو د ارادې ښکارندوی ده. خاغلی عبدالله ویل چې له دواړو خیزې دمه او د مذاکراتو لبیا پیل وروسته د طالبانو درې سخت شوې، خو په خبره چې دا ستونزه باید مذاکرات ونه دروي او باید دا بهیر دوام ومومي. نوموړی زیاتوي چې د بندیانو خوشې کېدل او د طالب مشرانو نمونه له تور لیست نه ایستل به د دواړو لورو ترمنځ د کېدونکو حقوقي موضوعاتو څخه وي. د خاغلی عبدالله په خبره ایرانی چارواکو د طالب مشرانو لورته ګوڼاندې ل ملي مصالحې علي شورا سره تفاهم کړي او د هم د هغه هیواد ل چارواکو سره د سولې په خبرو اترو کې د فوري اوربند پر ټینګښت بحثونه کړي دي. د وایي چې افغان خزي په تیرو څو کلونو کې د جګړې تر ټولو لوی برخه قرباني دي او هیڅ کله به هم د سولې په خبرو اترو کې د خزو پر حقونو معاملې ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانی د سولې د خبرو د ناروخانه بهیر په اړه اندېښمن دي. د افغان ښځو شبکې د عدالت غوښتنې برخې مشر روشن مشال په دې ناسته کې وویل
د پروسه کې د شلو او د حقوقي د غشتونو استل به د سولې په بهیر کې د پایداري او عدالت استلو په معنا وي. شته به اجازه ورنکړي چې د سیاسي تعاملاتو او د افرادو او ډلو د ګټو د ترلاسه کولو له عمله دي د دوی حقونه، سیاسي ګډون، اقتصاد، ټولنیز او زدکړو په برخو کې لاستراوړنی قرباني سي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې نن له غرمې مخکې د دغه دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ایران د ملي امنیت له شورا له مشر خاغلی شمخانی او د دغه هیواد له یو شمیر نور لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړی دي. دغه طالب بیان په خپل ټویټر لیکلی چې په دغه لیدو کتو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو اړوند مسایلو، د افغان مسافرینو او سوداګرو د تګ راتګ، ایران کې د افغان سوداګرو د ستونزو، بین الافغاني مذاکراتو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبت اړیکو د ټینګولو او په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه په تګلارو خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې طالب پلاوی به له نورو لوړپوړو ایراني چارواکو سره هم لیدنې کتنې ولري. له هغه مهاله چې د سولې خبرې اترې مطرح شوي، د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د مدني ازادیو، د ښځو د حقونو، د بیان ازادۍ او د نجونو د زده کړو په اړه د چارو د فعالینو لخوا وخت په وخت اندېښنې څرګندېږي. طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل دریځ لا نه دی روښانه کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان د خپل یوې تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 500 هیوادونو کې ترسره کړي دا خبره کړې. په دې اړه نور اسدالله الدین پر رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ 2/3 برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او هوا له بیړني وضعیت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 500 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لوی ده او ترڅ کې یې د 1.2 میلیونه وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او اکسفورد پانتون د څېړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون چهارشنبه اعلان شوه. ملګری ملتونه وایي په 500 هیوادونو کې چې د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي پکې دي، ځوانانو، زړو، بیوزلو، بډایو، ښځو او سړیو د نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. نظر پوښتنه کې 4.5% پوښتل شوو کسانو ویلي د ځمکې د کورې ګرموالی یو اضطراری موضوع ده او په وړاندې باید بیړني اقدامات وشي. په ځوانانو کې بیا نږدې 10% دغه ډول نظر څرګند کړی. 45% پوښتل شوو کسانو بیا ویلي د ځنګلونو او نورو طبیعي ځایونو خوندي ساتل د اوبو او هوا له بدلون سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده. د اکسفورد پوهنتون یو څېړونکي سټیفن فیشر چې دغه نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د اقلیم د بیړني وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه څه زیاتې دي چې موږ یې فکر کاوه. په نظر پوښتنه کې د اندېښنو تر څنګ راغلي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیوال اقدامات سره له دې چې د کورونا وبا له کبله د خلکو له سترګو پټ پاتې دي، خو د پراخېدو په حال کې دي. د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره 2015 کال کې د پاریس تړون هم لاسلیک شو چې د نړۍ نږدې 200 هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه تړون له مخې نړیواله وپتېله چې تر 2030 او په ټوله کې د همدې پیړۍ تر پایه باید د ځمکې د کورې اوسنۍ تودوخه چې لامل یې شنکوریز ګازونه یا صنعتي کېدل دي بیرته کم کړي. روان اونۍ په همدې تړاو د نړیوالو قدرتونو د مشرانو له غونډې مخکې د نړۍ څخه باندې 3000 ساينس پوهانو چې د نوبل جایزې 15 ګټونکي هم پکې شامل دي غوښتنه وکړه چې خلک باید د ځمکې له تودوخې خوندي وساتل شي.
ستاسو له پیغامونو
زمان ورونو زه د غوالي آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم. او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه لږ سیوا دي او 15 کیلومتر سره کې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت د لوړو پوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او د په لارې مړي. والسلام په احترام.
زه د ارزګان په ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانگیر جهانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کیدونکې د خبرونې دوهمې مایې ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو نووي وزیر انټونی بلنکن وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلنکن چې پرونی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې. د غراز ویل غواړي له طالبانو سره شوې تړون له سره وارزوي او په دې ځان پوه کړي چې طالبانو په دغه تړون کې څه ژمنې کړې او دوی څه ژمنې کړې او آیا دغه ژمنې تر اوسه پورې طالبانو عملي کړې کنه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او هغه په شدت مخته وړي. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړه چې پرون په کابل کې په یو ورځ کې 214 وشو او د درېمه هغې مخونی ول شو. صدیقي ویل چې دغه کمپاین مخه بنسي او هغه به په بشپړ ډول شندوي. د افغانستان د ولسمشری مانی وای د بختر گنجینی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځای او د خوښنۍ وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلان وکړ چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني تور پورې کړ چې دغه گنجینه خوندینه او د مسؤلیت لپاره باید له هیواد بهر ولېږدول شي. د هرات کندهار پر لوی لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې نه تنه مړه شول. د هرات د عام روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی د دې پیښې په اړه وویل چې په مړو شوو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي. پاکستان د راتلونکو اونۍ لپاره د کووېډ 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړني ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د امریکا په وزوی وی بي 25 ډوله بم غورځون کې الوتکه د قدرت په یبیننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. د پورسته یو میاشت کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې له پایله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. د اوکران چارواکي وایي د هکرانو یوه داسې ډله یې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. کوم غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونیزې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې څو دقیقې وخت لرو او د افغانستان د حکومت د 14 کال د مالی بودیجې جنجالي موضوع ته مخه کړو. دغه بودیجه چې د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه دوه ځلي رد کړې ده، ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی چې ملي بودیجه یرغمل کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
د ولسی جرګې غوښتنو ته د حکومت نه پاملرنه د وکیلانو له تون غبرګون سره مخ شو. جنو وکیلانو حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجې د برخلیک حالات او یو شمیر نور بیا د بودیجې په يرغمل نیونې تورن کړ. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني د شهر شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې له ځن پرته جرګې ته د بودیجې د طرحې د لیګلو غوښتنو کیسو. د دغه جرګې غړی حمید احمد زیبیا وایي
حکومت
په مالی وزارت کې د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ تمه وه چې پرون د 14 مالی کال د بودیجې مسوده د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته ولیږل سي. د ملي بودیجې طرحه هغه مهال د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ جنجالي سوچې. وکیلانو په دغه طرحه کې د 19 مواردو د بدلون